السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. د پروګرام کې پر فصلی حساسیت یا الرژي له متخصص ډاکټر سره خبرې شوې. د پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې دی او ستاسو تکرار اوري خو تر مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. نن په ټول افغانستان کې د 50 کلونو کمومره ماشومان لپاره د پولیو یا ګوزن ضد ناروغي د واکسیناسیونو څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د چارواکو په وینا په دغه کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام مسؤول کمال شاه له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې چې یوه ناعلاجه ناروغي ده واکسین کړي. د هغه په خبره په افغانستان کې سږ کال تر اوسه د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده رامنځته شوې، خو په ختیځه حوزه کې په محیط کې په دوامداره توګه د پولیو مثبت وایروس ثبت شوی دی. د دغه کمپاین په ترڅ کې همدارنګه هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د شپږو میاشتو او 50 کلونو ترمنځ دي د بدن د معافیت د لوړولو لپاره د ویټامین ډي ګولۍ هم ورکول کیږي. د ماشومانو د ګوزن یا پولیو وایروس په ټوله نړۍ کې لمنځه تللی، خو یوازې افغانستان او پاکستان کې لاري ښې پاتې دي. د افغاني سری میاشتې ټولنې مشر په دوحه کې له یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو سره دغه ټولنې ته د مرستو په جلب او جذب خبرې کړې دي. دغه ټولنې په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې مشر متی الحق خالص تر اوسه د جنوبي کوریا او هالان له ډیپلوماتانو سره کتلي او هغوی د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. افغاني سری میاشتې او سری صلیب څو ورځې وړاندې په دوحه کې یوه ګډه غونډه هم جوړه کړې وه چې افغانانو ته د ښو روغتیایي خدمتونو د رسولو او د بېوزلو په لاسنیوي ټینګار پکې وشو. معلومه نه ده چې دې غونډه کې افغاني سری میاشتې ټولنې سره ټول ټال د څومره پیسو مرسته اعلان شوې ده. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې سږ کال څه باندې 28 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري او دغې اړتیا ته د رسیدو لپاره 4.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د افغانستان او بنګلادیش تر 19 کلنو کمومره کرکټ لوب ډالو نن دوشنبه د 2 ورځنیو یا 50 اوره سیالیو لومړنۍ هغه پیل کړې ده. افغان لوبډلې په ټولو 50 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو بنګلادیش لوبډلې ته د 200 منډو هدف ټاکلی دی. دا مهال د بنګلادیش لوبډله لګیا ده چې دغه هدف ته ځان ورسوي. ټاکل شوی چې دویمه سیالي د مارچ په 15 نیټه ترسره شي. جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو په پام کې لري چې نن دوشنبه په 13 15 کلونو کې خپل تر ټولو پراخ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. دا تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په اټومي وسلو سمبال شمالي کوریا خبرداري ورکړي چې د ډول تطبیقاتو ته ښایي د جګړې د اعلان په سترګه وګوري. د شمالي کوریا د اټومي حملو د خطرونو په مقابل کې واشنگټن او سیول په خپلو کې دفاعي همکاري پیاوړه کړې ده. او که څه هم د روسیې جنگیالي وایي دوی د اوکراین پر بخمت خار خپل حملو ته دوام ورکړي، خو د اوکراین یو پوځي قومندان ویلي یرغلګرو ځواکونو ته یې درنه مرګ جوړه اړولې ده. بلخوا یو بانفوزه تحقیقاتي مرکز ویلي داسې ښکاري چې د اوکراین د ختیځې سیمې دونیتسک په شاوخوا کې په کرملین پورې د تړلو اجیرو پوځیانو مخه نیول شوې ده. د اوکراین پوز پرون دا وکړه چې د 24 ساعتونو په لړ کې د روسیې څخه باندې زر پوځیان وژل شوي دي. روسیې تر اوسه دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي او ازادي راډیو هم دغه راپورونه نشي تاییدولی.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. په افغانستان او نور نړۍ کې یو شمیر کسان د پسرلی پر رسیدو سره په ټوخي، تبې، ریزش او نورو آزارونکو ناروغیو اخته کیږي. د ستونزو ته فصلی حساسیت وایي چې په نړۍ کې میلیونونه کسان ترې کړیږي. که تاسو هم فصلی حساسیت لرئ او غواړئ د مخنیوي په لارو چارو یې پوه شئ، همدا خبرونه در سره مرسته کولای شي. لمونږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی د حساسیت یا الرژي متخصص ډاکټر حلیم آریان. په لاندې شمیرو خبرونه ته زنګ وهلې سي هله چې دا شمیره در سره ولیکئ. د واتس اپ شمیره ده 00 دواویست یو سلو دولس شپک سلویخت سفر یو بلش میرا دا چه مستقیم تماس رو تنی ولی سی سفر سفر سلور سو شل دواویست یو سلو دولس پینزی سلویخت سفر یو ستاسو کرباز اسدالله لودینیم. ډاکټر صاحب آریان هم خبرونې ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي راځي په پایل کې اوریدونکو ته د حساسیت موضوع لږ زره تشریح کو چې حساسیت اصل څه شی دی، ولې رامنځته کیږي، او آیا ټول انسانان حساسیت لري او کنه ځینې کسان داسې حساسیتونه لري چې په پسرلنۍ هوا کې یا هم په نورو موسمونو کې له دغو ناروغیو سره چې ما ورته اشاره وکړه په سریزه کې مخامخ کیږي.
د لوی بخون کې څښتن په نامه خپل سلامونه او نیکی لی د رادیو ازادي محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کومه.
مهرباني ډاکټر صاحب ستړي مشه، فقط زما پوښتنه مو که اخیستې وي همدا چې په سر کې حساسیت څنګه اوریدونکو ته ورپیژنو، حساسیت یا الرژي څه شی دی په ساده الفاظو کې؟
حساسیت یا الرژي د بدن د ایمنی یا دفاعي سیستم یو چټک غبرګون دی د چاپیریال یا د طبیعت یو تعداد شتو په مقابل کې، چې دغه ایمنی سیستم یا دفاعي سیستم ته په چاپیریال کې بعضې شیان ورته پردي خطرناکه او مضر برېښي، او د دوی په مقابل کې غبرګون ښیي، عکس العمل ښیي، چې په نتیجه کې یو قسم ته فوز یا نظامي قوت چې طبابت ورته انټي باډي وي د آی جی په نوم باندې تولیدوي، او دغه آی جی ورزي د بدن هماغه اساسو برخه کې چې کوم اساس شوي مسل حجرې دي هغې ته رپچر ورکوي، یعنی د هغه حجراتو د چاودېدو یا د رپچر باید ګرځي، چې دغه رپچر په نتیجه کې د استامین په نوم باندې یو رقم ته کیمیاوي مواد افرازیږي، چې دغه استامین د التهاب او د الرژي باید ګرځي.
ښه، او ډاکټر صاحب دغه حساسیت یا الرژي چې دغه ډول رامنځته کیږي په وجود کې څنګه ځان ښکاره کوي، یعنی د ځان ښکاره کېدو لارې چارې یا څه ډول حساسیتونه ډیر عام دي یا په څو ډول ویشلې سو په ساده الفاظو؟
کله چې الرجنتونه یا حساسیت ځا عوامل لکه د بوټو یا نباتاتو دغه دوړه یا ګرده چې د پولین په نوم یادیږي، یا مثلا دوړې او خاورې، او په دوړو خاورو کې شته مایټونه یا ډست مایټس یا د ډېرې وړې وړې حشرات چې مایکروسکوپیک حشرات دي، دغه یا نور په طبیعت کې داسې نور شیان مثلا میکروبونه، وایرسونه، دغه الرجنټونه چې د بدن د هرې برخې سره تماس ونیولو هماغه برخه کې حساسیت منځته راځي. مثلا د سایستلو یا د تنفسي سیستم لومړنۍ برخه چې پزه ده یا پوزه ده، دغه د پوزې سره په هوا کې معلق الرجنټونه لکه دوړې او خاورې، لکه دغه د نباتاتو دوړه چې د پولین په نوم یادیږي، کله چې دا تماس نیسي نو هغه د پوزې په داخلي سطحه کې چې کوم مخاطي غشا ده هلته مسل په نوم حجرات دا اساس کیږي، او د ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم په واسطه باندې دغه چوي چې د دینه استامین افرازیږي، دغه استامین په هماغه پزه کې ستونزه منځ ته راوړي، د پرنجي پر رقم، د پزې نه د اوبو بیدل، د پزې پړسوب، در، یعنی د نزلې یا د زکام په څیر باندې ستونزه منځ ته راوړي، او دغه ډول چې د فصلي حساسیت په نوم یادیږي چې د موږ د اوسنۍ دغه موضوع باندې دغه فصلي حساسیت دی، دا د تفصیلی زکوی چې اکثرا دغه لرجنټونه د پولین دی، دغه د نباتاتو د پاسه دغه دوړه ده، چې دغه دوړه په سړی موسم پر سدو سره دلته ونی پانی غوټي ګلان چمن دغه غوړیږي، د نباتات په طبیعت کې د شتون پیدا کوي، او دغه ګرده چې د دې پاسه یا دغه دوړه د پولین په نوم باندې دا په هوا کې خپریږي، او کله چې یو سنسټیټیو یا اساس شخص، یعنی نارمل اشخاص نه، په نړۍ کې په هر لسو کسانو کې دوه نفر اساس یا هایپر سنسټیټیو یا فوق اساس وي، کله چې دوی د دغه ګردې سره اساسیت لري او سره مخامخ کیږي نو د زکام ته ورته نښې نښانې په دوی کې منځ ته راځي، په دې خاطر دې ته موږ فصلي اساسیت وي.
بله،
سیزنل الرجي.
او ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. و ما دا پختنه کوله چې دا حساسیت د انسان په وجود کې چې تاسو ویل په هر لاس نفرو کې تقریبا دوه کسان داسې وي چې حساسیت لري وجود او دا وخت نه وخت د وجود له خوانه د عکس العمل یا حساسیت خودل کیږي. د حساسیت په وجود کې طبیعتا موجود وي، ارسی موجود وي، او کنه د حساسیت هم لکه ناروغي یا ویروسونه له محیط اخیستل کیږي.
حساسیت په دوه ډول ده، یو جنیټیک ده یا ارسی ده چې د والدین د مور او پلار نه د میو د نیکونو نه یو مایوبیا جین په ارث وړي، یعنی مور او پلار یا والدین دغه ستونزې لري. مثلا یو له والدین یا مور یا پلار دا ستونزې لري نو تقریبا د 50% نوې نسل ته یعنی ماشومانو ته د انتقال خطر یا چانس شته. او کله چې دواړه والدین یعنی ام مور ام پلار دا ستونزه ولري نو بیا 80% نوی نسل ته یعنی ماشومانو ته د حساسیت یا د الرژي د انتقال خطر یا ستونزه یا چانس موجود دی. او بل ډول چې په کسبي شکل باندې منځ راځي، یعنی په جنیټیک یا ارثي توګه والدین مور پلار اجداد دا ستونزه نه لري، اما په یو مساعد محیط زیست یا چاپیریال کې خصوصا هغه چاپیریال چې ککړی آلوده دي دوړو خاور په واسطه باندې، هلته فقر موجودی، هلته محیطی او فردی افزولسیه نه مراد کیږي، هلته د ماشومتوب د دوران هغه واکسینونه که په وخت باندې نه تطبیقیږي، هغه واکسینونه چې ماشومان د انتانی یا د میکروبي ناروغۍ نه ژغوري لکه د تورې تخلې د شری او د تورته، دغه واکسینونه صحیح نه تطبیقیږي. او په هغه ټولنه کې چې هلته فقر وي، هلته غربت وي، همدارنګه ماشومان چې دي د اساسیت الرژي په مقابل کې ډیر زیات دوی اساس دي. کم ماشومان په مخ کې چې هلته قیلون، سیگریت، چلم دا سکل کیگی او اغا دوڑا لوگه چه دوی تنفس کهی دوی داغا سگی دیر اساسی داغا ماشوم توب که ورطا داغا سونزا پیدا که دیشی چه دیتا کسبی الرژی وی یا اکوائر الرژی ورطا وی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، تاسو ډیر ښه تشریح کړ او هغه ډلبندی مو هم ډیر ښه واضح کړ. وروسته به نور بحث پیوکو. اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو پر فیسبوک هم غاڼې پوښتنې راته پریخي دي. زینو اوریدونکو مخکې مخکې زموږ په واتس اپ شمیره کې راته خپل پوښتنې را لګلې خده چې دی اوریدونکو پوښتنه وورو.
د دې رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. د دې رادیو مل ماډل چې څنګه موږ په دې باره کې پوښتنه راشو چې د مسلمانانو ناروغي لپاره د ځان ستنې او د الرژي او یا د حساسیت دپاره ځان ساتلو طریقه، او بل ده چې دا مریضي ولې د ټیم کې رامنځته کیږي، علت یې څه ده، او کوم خلک ډېر سره حساس دي د ناروغۍ سره، او که حساس وي هغه دپاره کوم رقم ته وکیه او یا واکسین کوم شی شتون لري هغه موږ ته معلومات راکړي نو ډېر به ښه وي. ډاکټر صاحب د ازادي راډیو اورېدونکو زه ټولو نه مننه.
خاله دی اوریدونکو نه هم مننه. ډاکټر صاحب پوښتنه موږ ته مخکې لمخکې زموږ په واتس اپ شمیره کې را لېګلې و. تاسو پوښتنه واوریدله، څه وایي دی اوریدونکو؟
دوی اشاره وکړه په درې شیانو باندې. یو دا چې د رقم خلک چې اساس یا هایپر سنسیټیوټي یا فوک اساس یا په اصطلاح دوی الرجي لري، دوی باید څه وکړي؟ او کوم خلک چې نه لري دوی مثلا باید کم د مخنیوي یا وقایوي تدابیر باید ونیسي؟ د دې معالجه څنګه ده؟ تشخیص څنګه ده؟ دوی ته اول خو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. او دغه درملنه چې ده په هغه اشخاصو کې چې دوی د هغه ماشومتوب نه د پیدایښت نه یعنې په ارثي توګه د الرژي لري، او هغه خلک چې په کسبي توګه یا په اکوایرډ شکل باندې د دې محیط داخلي فرق کوي. کوم خلک چې دوی کې الرژي تثبیت شوی ده او د ماشومتوب د وخت نه دوی په ارثي توګه دوی ته الرژي واقع شوی ده، د دوی د تداوي لپاره کوم الرژیک سنټرونه چې په ټولو ملکونو کې الرژیک سنټرونه شته، خوشبختانه په افغانستان کې هم شته دی الرژیک سنټر، کله چې د الرژي او سپیشالیست دوی مخامخ کیږي نو طبعا دوی د اساسیت یا د الرژي هغه نښې نښانې په خپل بدن کې تجربه کوي. نو یو ځل تجربه کوي دوی مثلا ممکن په خپل سربانه کم درمل وخت دی د وخانې نه یو څه مودې لپاره کشي دوی ځل به تجربه کوي دریم ځل دوی خپل مجبور کیږي بل اخره الرجی سنټر ته الرجی سپیشالیست یا متخصص ته دوی کله چې تشریف راوړي نو موږ کنه یو تاریخچه خلو دغه تاریخچه کې یو شی چې ډیر مهم ده د فیملی هیستری یا د کورنۍ تاریخچه ډیره مهمه ده من د دوی نه پوښتنه کوم چې د دوی مور پلار د رسون زلرله کنه لرله بیا چې کله فاميلي تاریخچه هم مثبتي او د پیدایښت نه ته دغه وزم چې دوی ډاکټر ته تشریف راوړي دي څو ځلې دغه د اساسیت الرجی نه کې نه کني په دوی کې تکرار شي بعد لغې نه من ورته د اساسیت ځانګړي پسونه ورته توصیه کوم دغه ټیسونه چې دي په دوه ډول ډیر مهم دي یو پریکلی سکن ټیسټ یا د پوستکي د اساسیت ټیسټ او بل ډول چې د پرمختللې ټیکنالوژي د نوې ټیکنالوژي د خوشبختانه په افغانستان کې مشته دي هغه بلډ ټیسټ چې په دغه بلډ ټیسټ کې نظر په تاریخچه باندې موږ درې پینل لرو درې پکیج لرو یو پکیج دا د تنفسي یا د سایسلو د ناروغي لپاره دا مثلا د کوم چې دوامدار زکام لري دوامدار وشتو خلری سابندی او اسما برانشل لري نو دوی لپاره یو پکیج چې د انهلن په نوم باندې دی بل پکیج چې د فود الرجي دا یا د څوک چې د خوړو سره سوند لري څوک چې فود الرجي لري یعنی هغه خلک چې بل اخر خپل په دې نتیجې زلي چې د کله چې ډوډۍ خورما غذا خورما د غذا د خوړو نه وروسته ماته د سوند پیدا کیږي دا چې تاریخ شو لري او درې پکیج چې دا هغه ټوپی دا هغه د هغه ناروغان لپاره چې هغه سکن الرجي لري یعنی د پوستکي اساسیت یا الرجی لري لکه مثلا لړه مې تناک دي سیستما د پوستکي خارښ نو دغه معاینات په واسطه باندې یو تشخیص موږ کوو د تشخیص وروسته موږ نه تاسو شدت ناروغي موږ درې اپشن لرو د درملن لپاره اول اپشن چې دی پریز دا پریز ډیر زیات مهم دی تقریبا 80% مریضانو ته چې درملنه ورکول کیږي اندغه د پریز په واسطه باندې کوم الرجنټونه کوم اساسي عوامل چې په معایناتو کې وپیژندل شو دا موږ مریض ته هم معرفي کوو که په دې کې خوراکي توکي ورته چې دغه فلانه فلانه غذا مخوره د حساب په معایناتو کې شامل ده که په دې کې تماس والا نور شین چې په چاپیریال یا طبیعت کې شتون لري لکه مثلا واخښ و نباتات و ونې شوې لمر هوا خاورې اشارات کیمیاوي مواد هر څه چې د معایناتو په نتیجه کې مریض دغه نه موږ پریس کوو او دریم اپشن چې دی هغه مریضانو کې چې ډېر زیات سیویری یعنی واخینی خطرناکی الرجی ډېر شدیدې پاتې کې موږ د ایمیونوتراپی نه کار اخلو یا د واکسین نه استفاده کوو واکسین د هر الرجن لپاره فرق کوي کم الرجن چې دی په معایناتو کې تشخیص شو د مغې لپاره موږ واکسین انتخاب او ایمیونوتراپی ورته انتخاب وو دا ایمیونوتراپی چې دا دغه لږ زمانګیری دا لږ وخت وړي یعنی هدا اوسط تقریبا یو کال د پر دی ولی بعضی داسې مریضان چې درې کالو د پاره دوی باید پریز وکړي واکسین وکړي نور موږ ورته سیمټوماتیک تداویان هم شروع کوو تشخیص کوون چې تداویان ورته شروع کوو چې پاره کې چې سامنې کړی دی کافي نو
خو دا یو څه د غورو د منګه ځواب اخلي او ډاکټر صاحب له دې بحثونه وبخې داسې ښکاري چې د حساسیت موضوع چې د ډیره مغلقه موضوع د واحد پریز نه لري او واحده منبع هم نه لري ممکن له بیلابیل او لارونه انسان حساسیت وجود حساسیت وخی دا چې تداوی هم فرق کوي په زینو زاینو کې ویل کیږي چې یو کلنه متاسو ورته ویل چې زینې داسې پیخې دي چې ممکن درې کلنه تداوی یا درملنه ولري په هر حال ډاکټر صاحب ډیره مننه سلامات او سړي رحم او تشریک راځي فکر کوم د غوریدونکو په سل په سل کې خپل جواب تر لاسه کړي عیسا خان رور پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې پښتنه راته لیکلې ده او پښتنه مې هم دغه چې وایل درې شایانو سره اساسیت لرم ترخه خوړو سره یا خوشایانو سره او لخوا ورو دړو خزل سره وای دماغ می باندې دای وای چې اته کال کې چې د هیڅ شی بوی نشم احساسولی، آیا د درملنې امکانات مشته؟
د غورور ته اول سلامونه او احترامات ورته باندې کوم. د دې په ځواب چې زه باید ویم چې دا باید دوه لارې تعقیب کړي. یوه لارې باید د غوږ پزې ستونی یا د ګوشوګلو متخصص نه باید تعقیب کړي چې دا پزې صحیح چک شي، چې په دې کې مثلا ډي ان اس ونه لري، یعنی دغه د پوزې اډیکې احتراف یا کوګوالی ونه لري، اضافي غوښې پولیپونه سنزوتینه دغه تکلیفونه ونه لري. او په څنګ کې یوه لارې دا ده چې دوی باید د الرژي یا د حساسیت یو متخصص ته هم تشخیص ویسي، ځکه ډیره مشکله ده چې یو انسان خپل دا معلوم کړي چې زه د فلاني الرجن سره زه حساسیت لرم. مثلا یو نفر شوله خوري او دا وی چې زه د شوله سره لرم، دا د طبابت نظر به خبره غلطه ده، ځکه هغه شوله چې ده د هغې په ترکیب کې وریشته میشته دی، هغه کې مثلا بانجانونی پیاز مالګه غوړي، اوس دا معلوم نه ده چې دا کم یو دی الرجن ده. په دې خاطر باندې دغه ټکنالوژي ایجاد شوې ده چې هر یو الرجن ځان ته تجرید کړي او بالاخره ناروغ ته ووایي چې ته دغه شي سره ستونزه لري. ضرور نه ده چې اوس مثلا یو نفر صرف د بانجانونی سره ستونزه ولري او هغه ټوله شوله ونه خوري. نو په کار ده چې هغه په چکله خواړه په خول کې دغه بانجانونی یا سرور ستونزه شي، نو دا ورور ته دا توصیه کوم چې دا ورشي یو الرژي سنټر ته، هغه د الرژي متخصص ته ځانګړي معاینات ورته توصیه کوي، هغه اجرا کوي چې دغه الرژن کوم دې معلوم کړي، د خپل هغه پیسې هغه دښمن معلوم کړي چې کوم شی ده چې د دې ایمنی سیستم تحریکوي او دلته انټي باډي تولیدوي، بل اخر دغه پروسه د اساسیت الرژي مطرح شي.
بله کور ودان ډاکټر سبي ووریدون کې له سعودي عربستان نه خپل پښتنه را لګلې، دا پښتنه به وورو بیا به تاسو ته خپل سپارښتنه وکړم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مننه آزادی رادیو څخه. زه په سعودي عربستان کې ما د درې کال وروسته چې د ما حساسیت ته هیڅ امکان لري چې ورک شي، نه پیم چې مرض ده، ډېر په مشکل باندې اخته ده، سره کوم مرض ده او دوا یې سره کوم کیږي، دوا خرو دوا راکی خو لګی نه ده باندې، مثلا وی خرو یو سات کوي پس بیا درځو.
ډاکټر صاحب د اوریدونکو پوښتنه ډیره دي، البته چې واتس اپ ته موږ ته را لګل دي، ډیر ورتوالی هم سره لري. دوه نورې پوښتنه هم اورو، بیا به ممکن ځینې پوښتنه سره ورتوالی ولري، تاسو به ورته ځوابونه ورکړي.
السلام علیکم، جوړ په خیر سیاتمن قرار ده. دغه پسلی موسم پر رسیدو سره زغپله مسره حساسیت لرم، تبا ستونی درد سینا او وسره سدا په ذهنی فشار د ټول سدا دغه موسم سره مات خپل را رسیدي، مطلب زم وسره مشکل لرم، حساسیت وسره لرم.
السلام علیکم، دازا دی اړوی کارکونکو همکاران ټول ته سلام علیکم. ز اسر الله د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی 12 کلن، چخی لري د سورج کیږي، چخی پیدا شوی دی، دغه پاک د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکي.
خا کور ودان اوریدونکو چې پښتنې مو مخکې راته را لګلې وي پر واتس اپ سربیره په فیسبوک کې هم غاڼې پښتنې راغلي، تاسو کولای شئ چې هم دا اوس سټډیو ته زنګ هم راو وهي. ډاکټر صاحب دلته تاسو پښتنې به پورین تندیز ځوابې. ډاکټر صاحب دغه پښتنې مو چې واورې د درې پښتنې تقریبا ټول د حساسیت پاره شکایتونه درلودل، د سعودي عربستان کې کوم مسافر ویل چې درې کال کېږي حساسیت لرم، مالک زره وضاحت نه ورکړي چې څه ډول حساسیت لري، خو ویل چې دوا خوري اما اورکیږي نه حساسیت، یا د حساسیت رخي وینه وچیږي.
دا پوښتنه ماته د مبهم غونې شو، خو خې په هر صورت د فصلی حساسیت برکم کو بس ډیرو کې فکر کوم چې د غورور چې د عربستان سعودي نه موږ سره اړیکه نیولې و، تاسو پیغام پرې شو د منظور د پوستکي حساسیت فکر کوم ما خوانده ستنه اغه وکي تحلیل
ممکن
چې ته د پوستکي زه د غورور ته ما چې د انته په عربستان سعودي کې په پښتنه الته الرجي سنټر نشته، ځکه دا کوم رونه چې الته ریسار لري په واتس اپ کې ما سره مړی کې لري، کله کله زه هغه ته خبري اورم، شکایت اورم، بیا ورته یو نقصه ولیکم، بیا لا شي ته دوا خانونه والی به ته دوا ما ته خاره کی نو زه اکثرا هغوی ته دا توصیه کوم چې تاسو ورشي الرجي سنټر ته ورشي چې د تاسو الرجنټونه معلوم کړي، صحیح تشخیص شي. ځکه دغه کوم دوایانې چې دوی استعمالوي هلته اکثرا چې ما ولید د سیتریزین په نوم باندې، د لوریټیدین په نوم باندې، د ډس لوریټیدین په نوم باندې دغه انټیسټامینیکونه هغوی ډېر استعمالوي دواخانو ته چې ورځي. نو دغه هلته ام ډي او پاکستاني ډاکتران دي دغه دواګانې دوی ته ورکوي، او دا سیمپټوماتیک دي، تسکین کوونکي دي. یعنی دا فقط هغه ساین سیمپټوم یا هغه نښې نښانې آرامایي هغه هم دغه هر دوا یو افلایف لري په بدن کې. مثلا سیتریزین چې ده د دې افلایف شده هغه 8-10 ساعته ده. مثلا نن شپه دې دا وخوړله تر سبا نه بل سبا شپه باید بل وخوري. نو دغه دوایانې که دوی پرله پسې خوري بیا دا ډېر ساید افیکټ لري، خصوصا دغه انټیسټامینیکونه او سټیرایډونه چې دي نارینه وو کې بعضې ستونزې پیدا کوي، مثلا وزن زیاتوي، ډیابیټ یا شکر ته ورنږدې کوي، هایپرټینشن یا لوړ فشار اته جنسي کمزورتیا منځته راځي، په ښځینه وو کې هم داسې ستونزې پیدا کوي، مثلا هرشوټیزم یا دغه اضافي ویښتان په بدن کې پیدا کوي. ځکه په مخ او په صورت کې ښځو ته یا ښځینه وو ته که دا ستونزه پیدا شي دا بیا ډېره سخته ده هغوی ته. نو زه فکر کوم دوی په هر ځای کې چې دي دوی باید کوشش وکړي چې هلته الرجیک سنټر پیدا کړي، په انټرنیټ کې ریسرچ وکړي. هر مملکت الرجیک سنټر لري، فکر کوم سعودي خو ډېر پرمختللی هیواد دی، اتمن به لري. دوی هلته ورشي، صحیح دي، هلته د حساسیت ټسټونه دي وکړي.
بله،
دا امکانات هر ځای کې څوکني بیا دې یو مهرباني دي وکړي، ویزه دې واخلي، یا د افغانستان ته راشي، یا د هند ته راشي، یا د پاکستان ته راشي. دغه ملکونو کې خو ماته معلوم دي زه خپله د هند نېشنل الرجي سنټر ممبرشپ یم، د عضویت لرم، هلته شته دی، هلته پرایویټ هم شته دی، حکومت هم شته، دغسې په پاکستان کې هم شته، افغانستان کې هم شته دی. دوی د خپل غم وخوري، د بنیادي تداوي وکړي.
او مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. کور ودانی او اوریدونکو منتظر دی سټډیو ته اړیکه نیولې ده. دغه دوه اوریدونکو پوښتنه به وروسته جواب کو. دا اوریدونکو منتظر نه پرېږدو، اړیکه راخلو. سړی مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلامونه لودین صاحب، سره متاو ډاکټر صاحب، ډاکټر جوړ په خیر.
او ډیره مننه سړی مشي محمد نبی له بغلان مهرباني.
او مننه خوشاله وسې البته مخه د غلطه برنامه وقت دغه برنامه ته وقت ټول غټوري دي خدغه موسم کې واقع خو دغه خپل یعنی دغه څلور کاله سو تقریبا دغه چې رقم د مرض مبا راځي لکه کورونا غونې تقریبا وګرځي مرلیا غونې موږ تاسو ثابت یعنی چې لرزه او تبه راځي مبا نه نو بیا ډاکټر صاحب تاسو ما راځو کړی دی چې دغه موسمي مرض تبه نه هر کال دغه وخت چې رمضان داخله شي لودي صاحب محترم زد د شغ بر ډیر ویریږم یا ګورم شغه میاس کې اول یا اخر کې بیا دغه چې ودرې مزید تقریبا ز سیرونو نه کم پیشکاری ونه کم یره دغه ټابلیټو په دغه شان باندې کارم نه کیږي نو دغه یو خوشبختي دغه چې لودي صاحب محترم چې ما ته څه کول چې ما ته پر وای ان کورونا واکسین کو نه دغه زبر دایم وای زکار نیو رما اوس وای خوشبختانه دغه یو یو کال سوای ز ان زکار ما باندې دغه راغلی نو البته دغه کورونا واکسین هم ځم ګټور وشي چې موږ خپل واکسین وکړو سر زبخه نو که دغه یو ګټه ولري خو خدای وقت افغانستان کې خو دغه موسمي مرضونه زیات دي دغه خصوصا میرا زړو میرمنو کې تقریبا دغه وړو ماشومانو کې نو دغه لوی خو زیاتره دي وته به مې خو دغه دغه نن ځوانان نه تقریبا د سن ځوان
سلامت اوسئ محمد نبی ورور له بغلان کور مودان سلامت اوسئ ډاکټر صاحب محمد نبی ورور پوښتنه درلوده چې په منی کې هر کال دای دا څلور کال کېږي چې ملاریا ته ورته یا کورونا ته ورته ویروس حمله پی کوي بیا ان خبرې تر پچکارۍ پورې رسیږي چې په افغانستان کې ډېرې عامې هم دي متاسفانه چې ډاکټر صاحبان هم پر لاندو کې پچکارۍ ورکي هغه ویروس پی وژني څه وایي محمد نبی ورور ته دا حساسیت دی او کنه ممکن کومه بل ستونزه وي
محمد نبی ورور ته سلامونه او احترامات ما دې خبرې واوري دي یو ډول الرجي ده د کور الرجي په نوم یادېږي چې هغه دغه د منی موسم کې کله چې هوا لږ سړه شي دغه ستونزه پیدا کیږي ځکه دغه هایپر سینسیټیو یا اساس خلک چې دي کله چې الرجي لري د ډېرې کمې سړې هوا سره دوی دا ستونزه لري او دغه مشکلات ورته پیدا کیږي اما کله چې وسره طبي دا بي الرجي نه ده دا اما د کامن کول تقریبا 200 ډوله مزيات ډولونه د ویروسي چې دا اکثرا په دغه یخ موسم کې د کال په اوږدو کې په هر وخت من سره لې شي خو په یخ موسم کې دا ډیر زیات من سره زی د سپ دورې شکل باندې بس یو منطقه نسی یو کلی نسی یو کور کې د الف نظریه پر ټول نسی خو کم خلک چې البته د ایمنی سیستم کمزور دي د باندې ډیر زیات عمله کوي او دوی چې ویل چې د کورونا د واکسین نه روسته د خښویم د اخیر لاته چې خپل د کورونا ویروس سره اغه هم اندغه د کامن کول د خاندان ده د انفلوئنزا ویروس د کامن کول دغه وسونه زیات ډولونه د ویروسونو د کورونا د ټول یو فامیل ده دا اکثرا تاثیر کوي څو چې د انفلوئنزا واکسین وکي هم په دغه نور ډولونو باندې تاثیر کوي البته په ټول تاثیر نه کوي خو په ځینو تاثیر کوي د کورونا هم چې ته واکسین وشي نو هم دا تاثیر کوي اول خو من سن راځي چې ته من سم راشي ډیر په خفیف توګه باندې دغه زکام یا کامن کول ور باندې کیږي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیډیر مننه مخکې د دو نور اوریدونکو پښتنې به جواب پاتې شولې یو اوریدونکو اسد الله له هلمند د اړیکې نیولې وای د لسکلن رور مې دی د څور از کیږي چې ټوخی ورته پیدا شوی دی د دې رور پښتنه دا و چې لامل څه کېدلی سي چې سپارښتنه تاسو ورته لری او بل ویل چې د ستوني درد لرم او تبل لرم او ذهني فشار هم وایراته پیدا کیږي البته دا پختری به هم پریک درازي چې بل اوریدونکو منتظر پاتې دی ډاکټر صاحب دا به مروخلو به بدري وړه پختنه سره یو ځای کوستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
مننه کوم لوګین صاحب سلامونه جوړ په خیر تاسو ډاکټر صاحب محترم ته نبی الله زبلای دا وخل غزنی له فړې کې تیم
ښه مهرباني وکړئ زبلای سي
بله مننه ډاکټر صاحب سلام په احترام او پښتنه می همدا د ډاکټر صاحب تقریبا لس پندل سره د کیږي چې توخی همدا سي ډیر د سستونی ته د توخی نه لرم چې حالت می ستونی درد وکوي یو ډول توخی هغه درد کوي خو دا داسې ټوخی ده داسې عادي ټوخی ده خو له دې سره سره چې دوا مې میم کړی دي د دوخانونه مې داسې څه نه څه ګولۍ مولي شربت راخیستی دي خو هغوی هغه ډاکټر داسې راته ویل چې دا عادي ټوخی ده ورسره ښکېږي خو ورسره سوی نه یم ایا په دې موسم کې چې ټوخی یو کس ته پیدا کېږي مثلا لکه ما ته چې پیدا کېږي د دې امکان شته چې دا یو عادي ټوخی که دا د سږو تکلیف ده ایا نو زه چې له ځینو دواو سره سوی نه یم نو باید یو داسې ډاکټر ته مراجعه وکړم چې هغه سوجو متخصصي کڅنګ ستاسو توصيات عبارت ته سي مهرباني کوم پښتنه
کور ودان ډیر مننه سلامات او صحت کوم پښتنه ډیر واځي او ډاکټر صاحب تاسو پښتنه واخیستله جواب درته درکې ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د زابلي صاحب بیا دغه دوه نور پښتنه هم چې محکمه ویل دا هم مرته جواب کوي چې او ریدونکو به جواب پاتې نشي مهرباني
فکر کوم زابلي صاحب خطا شو انلاین خونه ده
زابلي صاحب نه اړ کې پرې شو
یو خو مخکې چې تاسو پوښتنه وکړه هغه هم د ټوخي په باره کې څنګه لرله زابلي صاحب هم لرله زابلي صاحب ته هم احترامات دغه ټوخی چې ده دغه د بدن یو دفاعي یا محافظوي میکانیزم ده یعنی کله چې په فایسلو سیستم یا تنفسي سیستم کې چې د ستونی یا مرینه شروع کیږي تر سږو پرې د سږو په داخل کې چې کوم دغه پایپونه یا نلکیری چې موږ ورته برانکاس ویو یا قصبات ورته یا به وړې وړې برانکیول او بل اخره الویولای په نوم یې اسنه دغه ټول ته کله چې دوړه او خاوره یا دوړه خاوره کې شته د سپایس یا مایټونه یا شرات میکروبونه ویروسونه نور د سی پردی اجنبی زرات اته د خوړلو په وخت کې د غذایی موادو د سی وړي وړي پرشې دغه کله چې د سیستم ته ور داخل شي نو دغه سیستم تخریشي او د دې تخریش لکبله په دغه ته چې کوم د اعصابو وړي وړي رښتې دي دغه رښتې دماغ ته خبر ورکوي او دماغ فوراً کوم عضلات چې په دغه د سږو شاوخوا ته دي په دغه د سینې قفس شاوخوا ته دي په د نس یا د خېټې یا د بطن کوم عضلات چې دا دې ته امر ورکوي چې دغه خپل تقلص ډیر شدید کی او اماغه شدید تقلص په وجه باندې دغه هوا چې په داخل د سو کې د ډیر په شدت سره خارجيږي چې دته موږ دوی وي چې د دې د خارجي دو په ترس کې دغه اضافي مواد میکروبونه هر څه چې کوم مضر شیان چې سږو ته یا تنفسي سیستم ته داخل شوي دا ټول خارجيږي. یعنی دا یو محافظوي یا دفاعي میکانیزم ده. اما کله چې ټوخی ډیر زیات شي نو بیا خامخا ډاکټر سره باید مشوره وشي، ځکه هغه بیا ستونزمن ده، هغه بیا خپله مریض ته تکلیف پېښوي، مریض خوب نشي کولی، کار نشي کولی. نو دغه ورور چې دا خپل مشکل موږ ته وویل، دا زابلي صاحب کوم ټوخی چې درې ورځې یا نهایت پنځه ورځې، نو دا اکثرا هماغه تامینفول په وجه باندې منځته راځي یا د زکام. اما کچته تو خیر ډیر زیات دوامدار شو نو بیا تاتمن الرجیک کف دی. الرجیک کف دی یعنی هغه تو خیر دی چې د اساسیت په وجه باندې مل کوي، خصوصا چې په دې موسم کې من سره شي چې دا د پسرلي موسم چې دا د بوټو د غوړېدو، د ګلانو، د ونو د غوړېدو موسم ده، نو دا بیا خامخا الرجیک کف ته یا هغه تو خیر دی چې د اساسیت په وجه باندې من سره زی. او دا ماغه د پوټو د پاسه چې کوم ګرده ده یا دوړه ده چې ما تاسو ته مخکې وضاحت درکړي چې کولین په نوم باندې دي، زابلی صاحب باید خپل یو ټیسټ وکړي، یو الرجي سنټر ته ورشي، وګوري چې دا الرجي یا حساسیت لري که نه لري. نو هغه په ټیسټ کې هر څه ورته واضح کیږي، الرجنټونه معلوم. نو بیا که چېرته واقعا دا د کولین سره ستونزه لري، نو هغه وقایوي تدابیر یا د مخنیوي په خاطر چې کوم تدابیر دي هغه باید ونیسي. مثلا په کومه خونه کې یا کومه کوټه کې چې دی ویده کیږي، د هغې کړکۍ که چیرته د باغچې خواته وي، دغه کړکۍ دې بنده کړي، د شپې د خونه د کړکۍ دروازې دې بندې ساتي، شین باغ ته، مزرعې ته، چمن ته ډېر نه ورځي، تماس ورسره نه نیسي. نو دغه وقایوي تدابیر بیا ورته ډېر زیات ګټور تمامېږي چې بیا دا بار بار تکرار نه شي.
بله، او د ورتګ پر مهال دغه شنو ځایونو ته چې ورسره حساسیت لري، د ماسک کارول څنګه ډاکټر صاحب؟ دا هم وقایه کولای شي.
ماسک ډیر زیات، ماسک تقریبا سپیشل ویا څه ده، وقایوي رول لري.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب او حساسیتونه چې لري، یعنی دا ستنی چې دا اوریدونکو زابلای سب یا نور اوریدونکو چې حساسیت لري، دا ستنی چې بیخي شنو ځایونو ته، پارکونو ته، باغونو ته لتاګه ډاډه وکي، خده چې لارسي طبیعت منظره او کیما کچیرته پیږي چې حساسیت لري، خده چې ماسک وتړي د لپاره به مسؤل پاتسي. کور مودان ډاکټر صاحب، د دې بل اوریدونکو پوښتنه هم و، د دولس کلن رور پاړه باندې پوښتنه کړې و، او بل رور بیا ویلی و چې د ستونی درد او د سینې درد او زمن کې د ذهني فشار یادونه هم کړې و. آیا حساسیت د ذهني فشار یا ډیپریشن باعث هم کېدلی شي؟
البته، ځکه چې خپل حساسیت په وجه باندې هر برخه کې چې حساسیت یا الرجي، هغه په تنفسي سیستم کې، هغه په پوستکي کې، هغه په سترګو کې، هغه د خوړو سره په هضمي سیستم کې، یعنی چې موږ ورته فوډ الرجي وایو، نو دا د حساسیت په وجه باندې هلته التهاب منځرځي، انفلامیشن منځرځي. د التهاب په وجه باندې ټول بدن ورسره ناقراره کیږي، خصوصا مریض ته کسالات، بېخوبي، دغه توانایي د کار کولو کمی.
ښه ډاکټر صاحب، هغه بل ورور ته چې وایي ورور ته مې ټوخی پیدا شوی، فکر کوم همدا سپارښتنه به وي چې که چیرته ټوخی له درې ورځونه یا پنځه ورځونه زیات دوام کوي، خده چې یو چیرته ډاکټر صاحب ته مراجعه وکي او کم تر کم خپل یو ټیسټ یا معاینه وکي.
دې باید کوشش وکړي چې یو متخصص ته مراجعه وکي، او که چیرته هلته ډاکټر نه وي، بیا دې یو دواخانې ته لاړ شي. دا فارماسټان چې دي، دا هم د موږ له مسلک غړي دي، دوی هم پوهېږي. یو انټیستامینیک کېروالي، دغه انټیستامینیک نه دې استفاده وکړي، او یو درې څلور ورځې دې استراحت وکړي. زیات زیات مایات واخلي، خصوصا ګرم مایات واخلي. دغه ګرم مایات لکه مثلا چای شو، شیرچه، یخنی، خوروا، دغه شیان ډېر استفاده کوي. په دغه موده کې دې سپایسي فوډ یا د مساله دار خواړه دې نه خوري، یخې اوبه دې نه څښي، یخې هوا ته دې نه ګرځي، د دوړې خاورې نه ځان لرې وساتي، دغه تدابیر دی ونیسی او استراحت دی وکی نو انشاءالله شفا به
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې او بل اوریدونکو داوود افغان پر فیسبوک باندې راته پوښتنه لیکلی وای ډاکټر صاحب مې پوښتنه داده چې ز الرجی واکسین می شروع کړی دی په اونۍ کې یو ځل کومه او راته ویل دي چې د یو کال لپاره به په اونۍ کې هر ورځ دغه واکسین کوي وای دغه پروسه څنګه د ګټه څومره د ډاکټر صاحب ورته سپارښتنه وای راته وکی
دې په حق لمه مخکې معلومات هم درکړو چې دغه د ایمونوتراپی یا د واکسین موده چې ده لږ طویل المده ده یعنی زمانگیری دا اغا حد اوسط یو کال دا اتا بعد نروغان چه دی زیاد وخیم یا شدید الارژی لری تر دریو کالو پری دا بزید او البته زین هوادوال منگا لکسی دوسیلی دی کلکل دا وقت و موده تغار نگدی و اغا خپل درمالن پا نمگری توگه پیدی اما غره چه بیاد بارا ریلپس پیدی دوی تخپل مشکل پیدا کی
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې راځي دی وبل اوریدونکو پښتنه به هم واورو چې موږ ته مخکې مخکې را ثبت کړی ده
د ازادي راډیو ټوغلو کارکونکو ته هم دا شان قدرمن مته سلامونه په نیک ساعت کې تقدیموم فیصل مومن دی مند ننګرهار ولایت د ګشتي ولسوالۍ څخه دا چې په ننګرهار کې د پسرلی موسم پر رسیدو دی نو ګڼ شمیر ته نه پوسین ارغویګان را منته شوی دی د ټوخي او دستونی څخه زیاتره مریضان شکایت کوي کم خواړه په کار دي چې په دغه وخت کې استعمال شي نو او درمل یې سدي ښه غیزه ولري او ډیره خلک د دغه ناروغ تنفسي ناروغي ونه په دې موسم کې شکایت کوي مهرباني کو ډاکټر صاحب موږ ته معلومات په دې اړه باندې راکړي
او کور ودان ډاکټر صاحب تاسو مخ کې ورته لاندې اشاره هم درلودله چې ګرم خواړه خوروا او ورته نور خوراکي نسخه موران دکړلې د غوړیدون کې چې وای پنګرهار کې دا ډول ناروغي زیاتې سوي دي څو وایي او د پرهیز په برخه کې په مجموع کې د خوړو او څخو پاړه باندې هغه غوړیدون کې چې په دې موسم کې اساسیتونه لري مجموع کې څه سپارښتنه ورته لري مهرباني
یو خبره دې کوشش وکړي چې دا وقایوي تدابیر یا مخنیوي تدابیر تباید څه پاملرنه وکړي هغه دا ده چې کم خلک چې په هر ځکه چې کار کوي خصوصا د غریب کار خلک څوک چې بازګران دي دهقانان دي باغبانان دي نو دوی د محل کار نشي راځي که چیرته امکانات لري دوی د کوشش وکړي په دغه وخت کې د دوړه او خاوره مې هغه کومه دوړه چې د بوټو د پاسه ده چې پولین په نوم باندې دي دا هم دوی په بدن باندې نخلي نو که چېرته دوی امکانات ولري او اما مو کې د بډیر بهتري او یو اسانه طریقې اما او دسته ځکه د رقم د سمایټس یا مایټونه یا د هغه شرایط په خاورو کې دي په یو ګرام خاوره کې تقریبا د زرو پښمه باندې د سمایټس یا د خاورې شرایط پکې دي دا څه ده پولین دغه ټول د بدن په دغه لوسو برخو کې چې کینی دغه د اودس په واسطه باندې هم ورکیږي او بل کم خلک چې سنسټیو دي اساس دي یعنی نارمل خلک نه دوی چې کله دغه نښې نښانه په بدن کې احساسي نو دغه وخت کې کوشش باید وکړي چې کم اساسیت زه خواړه چې دي یعنی کم خواړو کې چې دغه وچ مرچک او مساله ډیر زیات کاری چې موږ تاسو سپایسي فوډ ویو د دې د خوړل نه د ډډو کی او دغه اوشن فوډ چې ورته وی یا سمندري خوړل په افغانستان کې خو البته سر د مايان یا کبان مروج دي البته دا نارمل خلکو ته نه وي ما دا خلکو ته چې بي اساس دوی په خپل بدن کې اساسیت تجربه کړي دا دغه وخت کې د دینه هم استفاده ونی کی او اندرنګ زړی یا خستجات خصوصا د مونپلي د دلمرپرس زړی زنګوزی دا هم ډیر اساسیت زادي البته بیا هم زبیدا یا دوا شمه چې نارمل خلکو ته نه کوم خلک چې الرجی لري دغه دغه سه خوړو د خوړل نه هم باید ډډه وکي او کم شنو زیو ته چې دوزی محل کار ته چې کوم ځکه چې ډوډه او خاوره ده دلته باید د ماسک نه استفاده وکي تاسو مخکې ډیر موضوع ته اشاره وکړه ماسک دې زیات رول لري تقریبا 80% دوی ته وقایه ورکول شي نو د ګرمو مایاتو نه باید استفاده وکړو د
کوشش وکړي د مایاتو څخلو کچه لږ لوړه کړي، خصوصا ګرم مایات لکه دا چای شو، یخنی شو، شیرچای شو، سوپ شو، دا شان ډېر وخوري چې د دوه بدن هم قوي وساتي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. د خبرونه هم تقریبا د پای شی بوت نګدې شوی یو 15 دقیقې شاوخوا لرو بیا به د بحث هم سره راټولو. د درې نور اوریدونکو پښتنې به جواب پاتې دي. د پښتنې سره اورو درې سره بیا به ورته ډاکټر صاحب تاسو جواب ورکړي، بیا به کرا کرا بحث هم پات سره رسو.
السلام علیکم ډاکټر صاحب محترمه، جوړې بخیر خیرت ده. ډاکټر صاحب محترمه، زما خو وخت نه وخت داسې مرسته وی چی ستونه مې خارش ډېر لري او پوزه مې سره ډېره سوځي لکه مرچک چې ورکې واچي. ستونه مې ورسره خارش لري او پرنجېږم زیات ورسره او ټوخی مې هم ورسره وي وخت نه وخت، ځینې ار وخت نه وي او ځینې وخت کې چې ګرد مې وي یا د سپری بوی یا تر بوی وي نو دغه مې بیا خراب وي. نو دې په اړه معلومات راکړه ډاکټر صاحب چې دا څه وجه ده، د دوا علاج درته وښایو ډاکټر صاحب او چې لرجه مې دا او که څه مشکل لیده.
السلام علیکم، نظر نیازیم د خوست ولایت نه. زما ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده، زه خپل د الرجي لرم، هر وخت دایمي لرم، یو داسې نه چې صرف په پسرلي کې لرم، پوزه مې بهیږي، مثال سترګونه مې اوښکې راځي او داسې ترنجي ډېر زیات لرم، ډېر زیات ورسره په تکلیف یم. بیخي ان چې که په ګرمو اوبو وي یا په سړو اوبو وي چې ما خو مینځم او داس وکم نو بس ډایرکټ ترنجېږم، ډېر زیات ورسره په تکلیف یم ډاکټر صاحب، نو تپوزم دا چې په دې څه ورسره وکم.
السلام علیکم، انوار یم د پکتیا ولایت لڅمکنی ولسوالۍ ته تاسو ته د غږیز پیغام پرېږدم. زه یو ستونزه لرم، حساسیت هم لرم او د حساسیت تر څنګ تقریبا د کورونا په اول څپو کې هیڅ پوه شوی نه یم چې ایا به ما به کورونا تېره کړې وي او که نه، ولې پسپوږمو هیڅ ډول بوی درې کوله کېږي چې نه احساسوم، هیڅ ډول بوی نه احساسوم. دا څه علت دی، آیا علاج شونی دی او که نه؟
السلام علیکم، نیم شایم د خوست ولایت د زمیدان ولسوالۍ څخه کور والا مې دی، د خپل کور والا مې دی، هغې د پوزې نه همیشه اوبه بهیږي. مونږ ډېر د الرجي ګولۍ استعمال کړي لکه اویل ګولۍ وي، فریټون دي، داسې نورې نورې د پوزې د اوبه بهولو د الرجي دپاره، خو هېڅ نتیجه یې ویر نه کړله. هیله ده چې په دې اخله راته په د خپل واټساپ نه راته دوا پر دوا په نن خپرونه کې.
ښه ډاکټر صاحب، دا د څلور اوریدونکو پوښتنې وې چې درلودې، البته بیا هم پکې ورته والی ډېر و. تاسو اتمان اوریدلی، مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته څه وایي؟
دوی ته به داسې یو عمومي تشریحات ورکړم چې د څلور وړورونو ځوابونه پکې شامل دي. اول خو کوم خلک چې الرژیک رینایټس لري یا د پوزې الرژي لري، دغه ناروغان اکثرا د دوی پزه بهیږي، پزه بهیږي و سره سترګې مو سره خارښ بهیږي، پزه او د سترګو چار چاپیر یو قسم ته سورواله پړسوب هم موجود دي، او کله چې دغه د پزه کنجشن یا احتقان منځته راشي نو دغه وخت کې پزه بندواله منځته راشي، بیا هغه فرازات چې کوم په پزه باندې راوځي هغه په پزه نه راوځي، هغه ستوني ته ورکوزیږي او هلته ستونه کې هم التهاب منځته راوړي، اکثرا یو تانسلایټس فرنجایټس منځته راوړي. نو که چېرته دغه موضوع په متکرر توګه داسې د کال په اوږدو کې څو ځلې منځته راغلي یا مثلا یو اوږده تاریخچه یا مزمنه تاریخچه ولري، په څنګ کې یو فامیلي تاریخچه ولري، یعنی مور او پلار والدین هم دا ستونزه ولري، نو دوی ته په کار ده چې د بنیادی تداوی وکړي. بنیادی تداوی هماغه ده چې دا باید تشخیص شي، د دې حساسیت ځانګړي چې څونه باید اجرا شي، د هغې نه وروسته بیا د دې منظمه درملنه په دوا پرهیز او ایمیونوتراپي باندې چې باید د دوی بنیادی تداوی وشي. دغه ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم چې دی په ټولو انسانانو کې دا دنده لري، وظیفه لري چې بدن ته چې کوم تهدیدات یا خطر متوجه دي د هغې په مقابل کې دا دفاع وکړي. مثلا میکروبونه، انتانات بدن باندې حمله کوي، دغه دفاعي سیستم دنده لري چې د دې په مقابل کې دفاع وکړي. دفاعي سیستم انټي باډي جوړوي یا فوز جوړوي،
چې آی جی په نوم باندې دی دا ورزي هغه انتانات یا میکروبونه چې په کم ځای کې هغه دفع کوي، اما په کم خلکو کې چې الرژي لري فوق اساس دي د دوی په ایمنی سیستم کې دوه ستونزې منځ راځي. یو دا چې عکس العمل په چاپیریال کې د ځینو شیانو په مقابل کې ډېر زیات افراطي، مثلا یو نارمل انسان د غومبسه یا مچۍ یا ډمبره چې ورته ځینې پښتانه وي په یو قسمت کې وچی چې د یو سکې په اندازه باندې هلته پرسوب و درد و خارښ منځ راځي. اما کوم خلک چې الرژي لري فوق اساسي یا هایپر سینسیټیو دي، دغه عکس العمل چې دی ډېر زیات قوي افراطي جنرلایز کیږي. مثلا مچۍ یا ډمبره په لاس باندې وچی شي اما ټول بدن د لړمونه د خارښ نه ډک شي. بل ستونزه په دې سیستم کې دا ده چې دغه سیستم په چاپیریال کې ځینې شیان ورته دښمن ښکاري، بیګانه ښکاري، خطرناک ښکاري، حالانکه هغه هیڅ کوم خطر بدن ته نه لري. مثلا غذایی مواد خواړه، مثلا یو شخص د هګۍ په مقابل کې لري، د مایی په مقابل کې لري، د ممپلۍ په مقابل کې لري. ممپلۍ هګۍ دا خو د بدن دپاره اړین دي، دا کوم ضرر خو نه لري نه لري، بلکې فایده لري. اما دلته په ایمنی سیستم کې یا دفاعي سیستم کې ستونزه موجوده چې دا هر څه ته د دښمن په سترګه باندې ګوري. نو موږ دغه دوه ستونزې چې په ایمنی سیستم کې دا اصلاح کوو او دا په الرژي سنتر کې دا اصلاح کوي، دا د الرژي متخصص اصلاح کولی شي. یو دغه افراطي عکس العمل، بل دغه غلط فهمي چې هر شي ته د دښمن په سترګه باندې ګوري. نو بل موضوع هغه یو ورور وی چې ما چې کله کورونا تیر کړم، کورونا نه وروسته دغه بویایي حس مې ختم شوی ده یا کم شوی ده. ځینې انتانات یا ځینې میکروبي ناروغي دي، دا په هماغه یو سیستم کې چې کله واقع شي هغه سیستم تخریبي ویجاړي. مثلا کورونا ځینې شکلونه یې و چې حتی یو رینایټس به من سره وړو، یو د پزې التهاب به من سره وړلو. نو هغه التهاب به دومره شدید و هغه د اعصابو رشتې چې په د پزې کې دي او د بوی د احساسولو مسؤلیت لري، د هغې عصبي رشتو څوکې د دغه کرونا وایرس په واسطه باندې به دا تخریبېدی. دا به تخریبېدی بالاخره کله چې هلته هغه عصبي رشتې تخریب شوي ویجاړ شوي، هلته کې شتون ونه لري، نو بوی به د څه په واسطه باندې شي. او دې ورور ته زه دا زیری ورکوم چې دغه عصبي رشته په هر څلیر ساعتو کې، نه پوهېږم چې دقیق ارقام ما ته نه دي معلوم چې څو مایکرونه دا نشونما کوي، دا په وخت زمان سره په مرور زمان سره دا نشونما کوي. بالاخره دغه تکلیف دې ښه کېږي، خو دې د یو کار وکړي، یو باید خپل پزه باید پرې نه دي چې دا التهاب پیدا کړي دوباره. هم باید الرژي متخصص نه خپل درملنه مخته بوځي، هم باید یو غوږ پزیستونی یا د ګوشوګلو متخصص د څارنې لاندې چې هلته پزه کې بعضې نور شیان التهاب منځ ته راوړي، مثلا پولیپونه، اضافي غوښې، نور څه ستونزې هلته موجود نه وي. دغه ما توصیه ده ورته.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې، خیر اوسې. پښتنې مورته ډېرې ښې ځواب کړې په دې لړ چې دغه اوریدونکو او زموږ نور اوریدونکو چې دا مهال راډیو اوري دغه پښتني وندښنې چې درلودي هغه رافسوي. باید وایم چې ازادي راډیو اوس څلوروي ساعته خبرونه لري، د صحت خبرونه چې د یک شنبه پورې د ماخام لوو د ماخام تر اتو بجو پورې په ژوندۍ باندې خبريږي. تکرار په همدیش په دوه ځله او سبا د ورځې په ترڅ کې هم اوریدلی شي. ډاکټر صاحب، دغه حساسیت چې یو ډول پکې ډیر عام دی، هغه ټوخی او دغه راز د پوز بهیدل دی په موسمونه کې، یا خصوصا په پسرلی کې چې ګلان غوړیږي، ونی غوړیږي، دغه حساسیت چې ډیر عام دی، ویروسی بڼه هم لري، ساری دی یعنی نور ته هم انتقالیږي، او کنه سرایت لکه نور ویروسونه غوندې امکان نه لري؟
خپل دغه فصلی حساسیت یا دغه الرژیک رینایټس یا سیزنل الرژي، دا چې دا یو الرژي ده، دا د ایمیون سیستم ستونزه ده. دا کوم میکروب نه ده، کوم وایرس نه ده چې چاته سرایت وکړي. دا مخکې ما تاسو وضاحت درکړي چې یا په ارثي توګه د والدین انتقال کوي، یا په کسبي شکل روسته د انتاناتونه، یا په یو ککړ یا
دا مساعد محیط زیست کې چاته دی هوا ککړتیا موجوده ده من سره اما کامن کول یا فارسی کې چور سرماخوردگی وی یا زکام چې هغه به وایرس ده هغه میکروب ده هغه د دوه سوونه ډولونه زیات ډولونه لري هغه بیا ساری ده یو نه بل څه سره کوي هغه او د دې ترمن توپیر څه ده تشخیص څه کوي یا ډیفرنشل ډایګنوزس څه ده دا ده چې په کامن کول کې یعنی په ساری شکل کې تب موجودی کله چې یو شخص پیږي چې زام تب لرمه ام پزه می جاری ده ام پرنجیګه ما ام د سترګو نه می اوخیزي یا مثلا کله کله ډېر پرمختللی چې توخه او د اسما برانشل یا د اسما په شکل نښې نښانې هم پکې لیدل کیږي لکه مثلا د سینې خورخوراست یا د سینې تنګواله د سا لنډواله نو هغه شکل چې ته به پکې نه یې هغه ساری نه ده اما کوم شکل چې ته به پکې نو هغه شخص په کار دا ده چې ځان لږ کارنټین کړي حتی په خپل کورنۍ کې چې کورنۍ د نورو غړو نه ځان لږ داسې تجرید کړي یو خپله خونه خپله کوټه خپل هغه څښاک خپل هغه شخصي وسایل لکه مثلا ګیلاس او قاشوق او ریپاک او داسې نور شیان دا باید جدا کړي د خپل همکاران نه د خپل کور غړو نورو نه باید ځان داسې لږ جدا وساتي هغه کامن کول چې دا درې ورځې دوام کوي که چېرته اختلاطي شي نو بیا نهه ورځې دوام کوي الا نهه ورځې بالاخره خپله مریض ته کېږي دغه استراحت وکړي مطالعه دې نه کوي لاهل کار نه دی رسخت والي مایات زیات اخلي مایات پکې ډېر زیات مهم دي
بله ډاکټر صاحب کور مودان سلامات او سی بحث راټولو فقط روسي کې غواړم دا پوښتم چې په افغانستان کې تاسو یادونه وکړه چې د الرجي د یا حساسیت د درملنې امکانات شته د تشخیص امکانات د ولایتونو په کاچه کې وکتل سی آیا د هر ولایت په مرکز کې د الرجي د تشخیص امکانات شته او کنه ولسوالیو کې هم کلینیکونو کې هم دغه الرجي تشخیص کېدل شي
البته خوشبختانه دغه کومه پرمختللې ټکنالوژي چې نن سبا پر نړۍ کې ده په افغانستان کې هم د خصوصي تشبوس او د تجارانو په مرسته باندې دلته افغانستان ته هم راغلي ده دغه امکانات مونږ کرم شته دي زه خو د ولایتونو داسې خاص خبر نه ما خو دلته په مرکز کې کړه دغه ټکنالوژي شته دي او د دې تشخیص کیږي خوشبختانه ما غوډه جنوبی کوریا نه چې کوم ټکنالوژي مونږ راوړی دا په هغه باندې تقریبا مونږ درې پکیج لرو په هر پکیج کې شپېته شپېته ټیسټ لري په دې کې د تنفسي ناروغي د تنفسي سیستم د اساسیتونو یا د سایستلو د سیستم اساسیتونو لکه هغه دوامدار نزله او زکام دوامدار ټوخی سابندي د دې تشخیص هم پکې کیږي د خوړو سره چې څوک الرجی لري چې مونږ ورته فود الرجی ویو دغه لپاره هم یو پکیج تا ټول هغه مروج خوړو چې په نړۍ کې دی او د موږ په هیواد کې دی او خلک خوړونه استفاده کوي د دې ټول الرجنټونو مصادرات دغه پکیج کې شامل دي همدارنګه د پوستکي ناروغي او الرجي څوک لري څوک چې د سترګو الرجي لري د دې ټول تشخیص کیږي
بله کور مو ودان ډاکټر صاحب سلامات او سې ډېر ډېر مننه زمونږ د خبرونه وخت هم پای ته ورسېد یو ځل بیا ل خپل میلمه د حساسیت یا الرجی له متخصص ډاکټر حلیم آریان ډېر ډېر مننه او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او خپلې پوښتنې مو مطرح کړې تر بیا مو پلوې او بخون کې خدای سپارم
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0.21 او 0.25 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره